په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د ناتو سرچینو د دغه ټلواله د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. روسیا کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یو نوي ډول پراخ اعتراضونه وکړل. خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. روزګان کې د ماین چاودنې څلور پولیس وژلي. د افغانستان نیمایي وګړي د قحطۍ او وچکالۍ له ګواښ سره مخ کیدونکي دي او لویدیز د میانمار له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي د پولیسو پر ورنجر موټر د نخلول شوی ماين په چاودنه کې د دوه پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والي د دفتر خبر پانه کې ویل شوی چې دغه پیخه پرون یک شنبه ماخام مهال د مرکز ترین کوټ خار اړوند ګرام اباندې سیمه کې وشوه. دغه راز یوې امنیتي سرچینې بیا ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیخه کې څلور پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیخه ټپیان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته انتقال شوی دي. د دې روغتون یو ډاکټر زیاو رحمان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې د یو ټپی روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ و چې د ښې درملنې لپاره کندهار ولایت ته ولېږدول شو. چا یا کومې ډلې د دغې پیخې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی، خو په اورزګان او شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د هلمند ولایتي شورا په ناوې ولسوالۍ کې د یو هاوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یو ولسي وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د اڅکزو ناو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټي مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفره په اوان باندې لګېدلې دي چې یو محمد هاشم پکښې کې شهید شوی او غنمرنګ پکښې کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په دې ولایت کې د هاوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې او یو څلور کلن ماشوم ټپي و. د هلمند چارواکو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او یم وای په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. ایویم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې او د سږکال بشري چارو ته د رسیدګۍ پلان اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثر شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي وو چې په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیره میاشت په راپور کې وویل دا مهال 18.4 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابره زیات شوی. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالروف په نوم د تختول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تختونکو له منګولو خوشي شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس محمد زمان ګونش پرون ازادي راډیو ته وویل
چا په دومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس را اوږد نه کړ. دغه عبدالروف جان چې خوشي شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
دوی د اعتراض په ډول د فاریاب تر اقینی بندره پورې د دغه ولایت د څلورو ولسوالیو غځېدلي سړکونه بند کړي دي. نه کلن عبدالروف چې شاوخوا درې میاشتې مخکې له بلخ ولایت څخه وتښتول شو، تښتونکي یې د خلاصون په بدل کې له کورنۍ د یو میلیون ډالرو غوښتنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیز هیوادونو د میانمار یا پخوانی برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نه خلی دل شوی چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغه کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. په هغه اعلامیه کې چې د اروپای ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او د کاناډا سفیرانو او د 12 اروپای هیوادونو لخوا پرون یک شنبه خبره شوه لکودتا راهیسی په د هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونی او د خبريالانو زورونی غندل شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې لویدیز د دیموکراسي، ازادي، سولې او سوکالۍ په چارو کې د میانمار د خلکو د هڅو ملاتړ کوي او زیاته شوی چې نړۍ په د هیواد کې وضعیت له نږدې څاري. دغه راز په میانمار کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د ګرځبندیز په مهال د ماښام له 8 د سهار تر 4 بجو په امن ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوز کودتا کړي، د آنګ سان سوچی په ګډون په سلګونو سیاسي مشران او فعالان نیول شوي دي. د اوکراین پاوز وایي درې سرتیري پرون د اوکراین په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شول. پاوز په یو خبر پانه کې چې پرون خبره کړې ویلي درې سرتیري د دونیتسک سیمې ته نږدې د نوو لوهانسکي په ښارګوټي کې هغه مهال وژل شول چې خپلو پوستو ته په لاره پرې یو چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. دغلته له تیر دوبي راهیسې اوربند هم نافذ شوی، خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې دوه اوکراینی سرتیري په یوه وسلواله نښته کې وژل شوي وو. او روسي خبر هم دا چې سربیا له خپل ګاونډي شمالي مقدونیا سره د کوویډ 19 ناروغي د 4,680 دوزه واکسینو مرسته وکړه. دا هیوا تر اوسه نه دی توانیدل چې خپل وګړو ته چې شمیرې 2,100,000 ته رسیږي د دغې وبا په وړاندې واکسین برابر کړي. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچیچ او د شمالي مقدونیا صدر اعظم زوران جایو پرون د تابونیتسی پر ګاډي پولې دغه واکسین د پټپټیو د لیکدولو په تشریفاتي مراسمو کې ګډون کړی و. زموږ غږله ازادي راډیونه او ری وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ناتو افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام خبره کوي، خو طالبان بیا وایي د دوه پر هوکړه باید عمل وشي.
امیدوار هستم کې
په نهایت کې موږ بیا هم هیلمن یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي.
دا خبره داسې محل کېږي چې افغان ولسمشر ویلي د شوروي لښکر هم په غیر مسؤول ډول افغانستان وتلی وي. دوه کې د سولې خبرې ټپ ولاړ حالات کې دي. د دولت ملک چان طالبان ګرام بولي
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
روسیا کې د مسکو د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې وه. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا د ورځنې غونډه د رواني اونۍ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء ترمیم میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي لسره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه نه دي ښودل شوی ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلې چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړیږي له افغانستانه د 10,000 سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغه سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوې موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپله اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کوم ستونزې راپورته نشي،
مشکلات ایجاد نشي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او کنه رسما پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی، که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و موریدل چې ناټو سرچینې وایي چې دوی به په خپله غونډه کې په افغانستان کې په پوځي حضور او دغه راز د اوسنی حضور پر دوام خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه د راتلونکو می میاشتې تر نیمایي یا تر وروستیو له افغانستان ووزي. می میاشتې ته تر اوسه شاوخوا درې میاشتې پاتې دي او امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر مخکې له مخکې 2500 ته رسولی، خو داسې ښکاري چې لویدیځ هیوادونه او امریکا په افغانستان کې تاوتریخوالی اندېښمن کړي او همدې احتمال ته په کتو داسې ښکاري چې دغه هوکړه دې عملی نشي او ممکن ناتو او امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په ظاهره همداسې یو غوښتنه لري. دوی پرون وویل چې شوروي ځواکونو هم له مسؤلیت پرته افغانستان پریښود او افغانستان د دوی په ټکو یوې کورنۍ جګړې ته ټیل واه. افغان ولسمشر پرون دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. ښاغلی غنی ویلي چې هغه مهال د افغانستانه د بهرنیو ځواکونو یا د شوروي لښکرو وتل غیر مسؤلانه وو. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو د 2.5 کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وټلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وټلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټ نا پیاوړی کړی او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
ایروهای امنیتي او زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سولې چې پکښې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړی سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمينه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبري لیوي مدیر راهسه ځنډیدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو پټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 سپو خبرونه لري. د غراس په اکثر لوی خارونو کې موږ د اف ام سپی هم لرو. 3.15 سپو باندې د ازادي رادیو خبرونه په صاف او واضح ډول اوریدل شي.
د سولې په موضوع کې تمیګو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي طالبان دغه شان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره هم مخالف دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست. تفصیل یې په دې راپور کې.
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي، خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسې شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع یعنی د طالبانو د خوانه ماتل ده.
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورتر غاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي له 2 د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه غبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان ده ناجی انوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت دی او همداراز د خلکو سره. د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 26 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته پرسیدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو وب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
سموکاګله ازادي رادیو نه اوري. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټروانانو د اعتراض په توګه له مالونو ډک موټر درولي. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه کوي چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. دا چې موټر چلوونکو څه غوښتنه لري او د چارواکو ځوابونه ورته سيدي په دې اړه پام وکړئ. زموږ د خبريال راپورټ.
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړې کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کومې پوستې دي د ورګون نرونسه تر کابله پرې د اربکینو پوستې دي، بې عزتۍ در رړوي، ټانګو ټکونه در بند کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړې ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی ده، موږ په خوښه لار بند کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 ورځو درولی دي. د یدا کويچ د لویو لارو پولیس لدی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او ترڅنګ نه هک زوروي ک پولیسو ته پیسې ورنکړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبد النبی هم خپل موټر د سړک غاړي ته درولای دی. ازادي راډیو ته وویل لا هر خوادې زورول کیږي.
ورور مرد ترانسپورتو سم پازابی پرلاری د پوسټو سم پازابی چې اره پوسټه مو پازابی زوریم نظر جن د وځي چې اره پوسټه دراشه د خدای تر اباده پیسې غواړي.
خو عبد الله بیا وای ترڅو چې د دې ستونزه هواره سوي نه وي هم دلته به ولاړوي. د عبد الله خبره د غزنی له والي سره هم خپل ستونزه شریکه کړی ده خو ژغې نه دا ورېدل سوي. د هم د اعتراض په توګه موټر درولای دی.
مو ترانسپورت نه وښی نه کړای غوښته به خېری مانه لوړ نه دی. په دوهم قدم کې موږ دا مشکل لري چې پوسټې دې موږ نه پیسې اخلي په حق توګه. مو خپل مشکل مو د غزنی والی سلطان ویلای پر اوزه کې مې ودرولو ویډیو یې هم سخصې دا ورته ویلې مې دي. د غزنی پوسټې دې د سپندې پوسټې خلی د تاودیچنی پوسټې خلی د ماکور پوسټې خلی د جانډې پوسټې خلی په ساده کرابوخ پوسټې خلی ټول پوسټې موږ نه پیسې خلی دي.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس لا خلکو څخه پیسې اخلي. والي بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو صرف خبرو کې وویل حادثه مو کړی ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لاره کې نه اخاجګان به وي ولې ډیر به هدا ما کوشش کړ د پوسټي خلک تبديل کړی دي دوه درې نفر نیولې دي. خبره پدې کې ده چې موږ خلک لیکو خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکې د پولیسو د زورونې ترڅنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. د وایو لسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 زر افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومه غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چې تاسو دا اله کړی دا د اوس لپاره جواب نه ورکوي. هله دا وروسته بیا کوخه وکړي.
وروسته مې بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نه سوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري صفی الله ستانکزي ته به غوږ شو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هرات د اسلام کلا په لوی اور لګېدنې مقالې خپرې کړې دي. میل آنلاین لیکلي دي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 2 چاودنې دومره شدیدې وې چې آن د امریکا د ملي هوایی او فضایي ادارې ناسا سټلایټونو ثبت کړې. شنبه د اسلام کلا په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. خبرونه د هرات د والي سید وحید قتالی له قوله لیکلي دي چې په لومړي ساعتونو کې د اور سیمه ته نږدې ورتک خطرناک وو ځکه د ګازو د هرې ډبې په چاودنې سره تر 100 مترو وسپنې الوتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ادارې ویلي چې په دې لوی اور لګیدنه کې د تیلو او ګازو شاوخوا 1500 ټانکرونو اور اخیستی چې له امله افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو زیان رسیدلی دی. د شنبې ورځې اور لګیدنې 18 کسان ژوبل کړي هم دي. میل آنلاین خبرونې د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اور لګیدنې په تړاو په خپله مقاله کې دا هم لیکلي چې امریکا د ایران په تیلو او ګازو باندې بندیز لګولی خو افغانستان یې استثنا کړی او اجازه یې ورکړي چې تیل او ګاز له ایران وپیري. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې له افغانستان د مغزونو د تیښتې په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان ځوانه طبقه او تکړه خلک اوس له هر څه وړاندې د ځان د خوندي ساتلو په لټه کې دي او هڅه کوي له ډیرو مسایلو ځانونه لیرې وساتي. ډیلی ټلیګراف د کابل په لویدیځ کې د یوې کافې عکسونه هم له خپلې مقالې سره ګډ خپاره کړي چې ښایي نجونې او هلکان چای او کافي څکي. ورځپاڼې لیکلي افغان ځوانان تر 40 کاله ډیر آزاد او لیبرال تربیه شوي او لوړ تحصیلات لري. د ورځپاڼې په لیکنه دا طبقه ځوانان ځانونه د هیواد راتلونکی بولي. خو په دې وروستیو کې په فعالانو، سیاستوالو، دینی علماو، تعلیم یافته قشر او خبریالانو باندې هدفي بریدونو دا ځوانان ویرولی دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د یوې افغان خبریالې مرضیه مهاجري په حواله لیکلي، ناامنۍ یو زور اخیستی او دې مسلې ګڼو ځوانانو ته د تېښتې سوچ وراچولی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول چې تیر نومبر د مقناطیسي ماین هدف وګرځید، ګڼ پیژندل شوي افغان خبریالان او فعالان وژل شوي دي. حکومت وایي طالبان دغه ټول بریدونه او پلان او ترسره کوي. هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای برخو کې یادونه کړې چې ځینې افغان ځوانان چې کله لومړی نورو هیوادونو ته رسیږي، د بیا راستنېدو فکر ورسره وي، خو ورو ورو امن او هوسا ژوند وطن ته د بیرته ستنېدو هوډ ورماتوي. ورسپانې لیکلي، دا مسأله افغانستان د هغو تکړه او په کارپو خلکو څخه محروموي چې تیر شل کاله یې ځانونه په سلو زحمتونو رسولي دي.
زمو کاګل ازادي راډیو نه اوري اوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. روسیا کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په وینوې باندې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. پلویانو یې پرون خپل کورونو د اسمان یا د اپارټمنونو د انګړ پر لوري د خپل موبایلونو څراغونه او یا هم شمې بلې کړې وې. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
له پراخو مظاهرو وروسته چې د الکسی ناوالنی په زرګونو پلویانو پکې برخه اخیستې وه، دا ځل د هغه پلویانو د اعتراض لپاره له یوې بلې بڼې کار واخیست. د خپلو موبایلونو څراغونه او شمې بل کړي وو. د ناوالنی ټیم په روسیه کې د هغه له ټولو ملاتړو غوښتي وو چې پرون یکشنبه په سیمه ییز وخت ماښام له 2 بجو د خپلو موبایلونو څراغونه د 15 دقیقو لپاره بل کړي او مخه هم آسمان یا هم په خپلو اپارټمانونو کې انګړ ته ونیسي. دغه راز له دوی غوښتل شوي وو چې د ناوالنی د ملاتړ او له هغه سره د خواخوږۍ څرګندولو په خاطر کولی شي د ولنټاین یا د مینانو د ورځې د لمانځلو په مناسبت د زړه انځور ته ورته شمې ولګوي یا لاسي څراغونه روښانه کړي. دغه اعتراض مینه له ویرې قوي د ترسرلیک لاندې تنظیم شوی و چې د روسیې له لرې ختیځ نه نیولې چې ورځ پکې مخکې تیاره کیږي تر نورو ښارونو لکه پتروپاولوفسک، خامچتسکي، ولادیواستوک او خبروفسک ښارونه یې رانغاړلي وو. تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو اعتراضونو کې به څومره کسانو برخه اخیستې وي، خو په ټولنیزو رسنیو کې له ایښودل شوو تصویرونو ښکاري چې د خلکو کوچنیو ډلو لاسي څراغونه بل کړي یا هم د زړه په بڼه د بل شوو شمو په خوا کې ولاړ دي. راپورونو له مخې پرون شاوخوا 200 ښځې د موسکو په یوه واټ کې راټولې شوې وې او پر سیاسي انګیزو د روسي ښځو د محاکمه کېدو په وړاندې له هغوی سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. ویل کېږي د روسیې په دوهم ستر ښار سان پیټرزبورګ کې هم شاوخوا 90 مېرمنو په یوه ورته اعتراضي لارون کې ګډون کړی و. الکسی ناوالنی چې په روسیه کې د فساد ضد یوه مخکښه څیره او د کرملن سخت منتقد بلل کېږي، د جنوري په 18 له جرمني د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شو. نوموړی تورن شوی چې له مخکینی د 3 کلونو له تعلیقي بند څخه یې سرغړونه کړې وه او د موسکو یوې محکمې نوموړی د 2 کلونو 8 میاشتو په تنفیزي بند محکوم کړی دی. دغه پرونی اعتراضونه د غراز د هغه د میرمنی یولیا ناوالنایا او یو شمیر نور د حکومت ضد خزینه مخکښو څیرو ته ځانګړي شوي وو. اکثره دغه ښځې په دې خاطر چې له زندانه د الکسی ناوالنی د خوشې کېدو ملاتړ کړی او په لاریونونو کې ګډون کړی په جنایي جرمونو تورن شوي دي. د ناوالنی میرمن یولیا د فبروري په 10 جرمني ته تښتېدلې. که څه هم جرمني ته د هغې د تېښتې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو نوموړي په وروستیو کې په روسیه کې په دې تورچ د خپل میړه په ملاتړ په غیر قانوني لارونو کې ګډون کړی او توقيف شوی و.
ستاسو لا پیغامونو.
بل السلام علیکم، زه د پنځبایي ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د کندکی د سرباز بچان په کورو کې ول پاتې دا څنګه حکومت دلته څو میاشتې کې دلته مصروف وي، پیسې مو بندې دي، پیسې ول نه راکوي، دا څنګه کار دی؟ مجبور دا ته مجبور چې خپل توپکان خپل وسلې مو پرېږدو. بله ډېر زه ته زره مو ناره تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه در زه خبر کوم د هلمند ولایت مرکز له شوزان محمد اشرف ونی او د سطح حوالی نفوس وزیر څخه دا هیله وازو لرم د ګر له سوونې د تشکیلو پر اساس موږ د الکترونیکي تذکیرې تطبیق کړل شي. موږ غوښتنه لرو چې زموږ تذکیرې ژر تر ژره موږ ته راتطبیق کړل شي.
السلام علیکم، زه کلیوال اشنا د هلمند د نادری ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم.
واکانم د یرات د اسلام کلا په بندر کې کوم ورګیدل او مسجد ډیر خوشینی او دا بزمر تاسو په هیواد پر اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر وکي نو زما د تجاران صدا خلاف ورزه د چلو دی که ساتي بیا تر عام ولس نه کاږي او حکومت سمې دا لا شو ده نه چې دوی دې تر خپل وسه پورې دغه تجاران سره کومک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته پریږدئ، موږ به درته خبرو. له دې سره ورو ورو د خبرونې دویمې نیمایي ته رسیږو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې.